سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ساسي کوربه ده د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان د داخلي رسنیو د راپورونو پر بنسټ له دې وروسته په بامیانو کې بندي امیر ته ښځې د تګ اجازه نه لري. د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو نن د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت خالد حنفي هغه څرګندونې شریکې کړي دي چې پکې وایي څو چې بندي امیر ته د ښځو د تګ لپاره اصول نوي جوړ شوي ښځې د بند ته د تګ اجازه نه لري. ښاغلي حنفي زیاته کړې ده ښځې په چکر تللی شي خو چکر ته تلل فرض یا واجب نه دي. دا بندیز یوازې په شفاهي دول دی دی طالب چارواکی په خپل خبرو کې لګولای دی. وخت د طالبانو لستنې د وروسته لښ بګم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ د خونځي او دروازې بندي شوې نجونې له پانتونیز د ګلو راګرځول شوې او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټولو نه دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی. طالبانو د ایران د تسنیم خبری آژانس فوټو ژورنالیست محمد حسین ولایتی له بند خوشی کړ. د ایران تسنیم آژانس وایي چې د طالبانو مرستیال ویانت بلال کریمی د ولایتی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. در پورون له مخې ولایتی تیر شپه آزاد شو او په کابل کې د ایران سفارت ته وسپارل شو. ولایتی تیر اونۍ د شنبې په ورځ هغه وخت ونیول شو چې د کابل هوایی ډګر له لارې بیرته ایران ته ستنېده. د اوکراین یو سیمیز چارواکی وایي دو ملکیان د روسیې په نننۍ برید کې وژل شوي دي. د خارکیف د سیمې والي ویلي دي دا دوه کسان هغه مهال وژل شول چې د خارکیف په ختیځ کې د پودلووي کلي پر یوه کافي شاپ توغندۍ ولګېده. د 2022 کال د فبروري راهیسې له کله چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړ څه موده وروسته پولودولي سیمه روسیه اشغال کړه چې اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې بیرته دا سیمه په تېر سپتمبر میاشت کې ونیوله او د څلورو هیوادونو ستور مزلی نن د نړیوالې فضا د نړیوال فضایي مرکز په لوري روان شول. دوی به د سپیس ایکس سپوږمکۍ په مرسته سبا مدار ته ورسیږي. دا کسان به په فضایي مرکز کې د څلورو نورو فضانوردانو سعی ونیسي چې د مارچ له میاشتې راهیسې هلته دېره دي. د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز یو غړی نن له یوه ډنمارکي یوه جاپاني او یوه روسي سره یوځای په فلوریډا کې له کندي فضایي مرکز څخه د فضا په لور روان شول. دا لومړی ځل دی چې فضا ته د څلورو مختلفو هیوادونو با یو ځای سفر کوي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د رسنیو پر حق نوی قانون خبري کوي چې طالب چارواکو چمتو کړي او خپل مشر ته د تایید لپاره استولې ده. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له یوې خوا ډیر شمیر خبريالان له هواده وتلي، له بلې خوا ګڼ شمیر رسنیو فعالیتونه درولې دي. له هواده د یو شمیر خبريالانو د وتلو او د یو شمیر رسنیو د بندیدو یو دلیل پر رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه ګڼل کیږي چې په تدریج زیات شي. ډیر خبريالان د ټولنې د زینو نورو طبقو په شان د قوانینو لنشتون او ابهام شکایت لري. په ځلونو خبريالان د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو د استخباراتو لورینی ول شوې دي. د طالبانو د حکومت چارواکو په ورستیو کې د رسنیو د نوي قانون مسوډه د تایید لپاره خپل مشر ته استولې ده. که څه هم د دې مسوډې په اړه ډیر وضاحت نشته، خو یو شمېر خبريالان وایي چې لشتر لشه د یو چوکاټ معلومېدل به دوی په دې وپوهوي چې څه خپاره او څه خپاره نه کی. دا مسوده به د خبريالانو د خبريالانو خصوصي او دولتي رسنوي او د طالبانو د حکومت اړیکې تعریف کړي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد امریکا شخت ویلي چې د رسنوي د نوي قانون مواد چې خپل مشر هیبت الله خونزاده ته وړاندې کړي شاوخوا اویا سلنه د رسنوي له پخواني قانون څخه اخیستل شوی او ځینې بدلونونه د دې لپاره پکې راوستل شوی چې دا قانون له اسلامي شریعت سره برابر کړل شي. د رسنوی په پخوانی قانون کې ویل شوی چې خبريالان سرغړونه وکړي. د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون باید د سرغړونې دوسیه د کشفي ارګانونو له مداخله پرته عدلیه او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي. د شغل مجاهد په وینا په نوي وړاندې شوي قانون کې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون موجودیت په پام کې نیول شوی، خو استخبارات حق لري چې د ملي امنیت په مسلو کې مداخله وکړي. د ملي امنیت موضوع تعریف ته اړتیا لري او که واضح نشي شاید د خبريالانو ونو او پری فشار راوړلو ته لار هوار کړی. همغه راز چې په تیرو دوه کلونو کې لسکونه خبريالان په همدې نوم نیول شوی دي. په دې خبرونه کې موزه اسمت ساروان کوربه موزه مش ملمانه دي. په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبريالانو د ټولنې یا صفما مسول زیا بومیا، د خپلواکو خبريالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون استاد حجت الله مجددي، همدارس ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبی. درې وړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی مجددی، تاسو چې دننه په افغانستان کې یاست، که اول تاسو ووایئ چې د دې مسودې چې د طالبانو ویاند اعلان کړی ده او وایي چې خپل مشر ته د تایید لپاره استولې ده، د دې په ترتیبولو کې د رسنیو له بنسټونو سره کومه مشوره شوې ده او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، نمرای تاسو، بومیا صاحب او حبیبی صاحب او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه برخه کې خو د تقریبا د نږدې یو کال نه دغه موضوع چې راپورته کیږي، دغه د قانون موضوع او د تعدیلاتو په اړه موږ په دغه دا ویل دي چې په دغه برخه کې تست موږ سره مشوره نه ده شوې، یوازې دومره ویل شوې ده چې په دغه قانون کې یواز ځین اصلاحات لکه د جمهوریت پر ځای اسلامي امارات راغله دي، نو د څه موخ سره مشوره نه ده شوې او تر څو چې ما نورو هغه بنسټونو چې دنن افغانستان کې کار کوي هغه سره چې ما هم خبرې کړې دي، هغه هم ظاهرا مخته د څه خودلې ده چې هغه سره هم په دغه برخه کې مشوره نه ده شوې. په هر صورت ساروان صاحب دا یو اصول دی په ټولو کې که چیرې یو قانون باندې کار کیږي د اساس نه یا تعدیلیږي په نړۍ کې او خاصتا په افغانستان کې دا معمول و چې په همدغه سکتور هغه صنفي نهادونو سره مشوره کېدل او خصوصا په افغانستان کې په دغه شل کال کې چې څومره دغه قوانینو په برخه کې کار شوې ده په دغه برخه کې مشوره شوې ده. خو په هر صورت موږ په دې باور یو هغه څه چې تاسو خپل تبصره کې وویل، نو دا چې موږ دې باندې وګګو یا دې باندې وخت ورکو چې دې باندې مشوره شوې ده کنه ده شوې، اوس موږ دې ته انتظار یو چې دغه قانون که هر څه وي هغه توشی شي او د بی قانونی نه که خصوصا دغه تکه ته چې مجاهد صاحب اشاره کړی دی، خغل مجاهد چې تخطی و کمیسون پا کشته دی، د ټولو نه زیاتره موږ ته دا موضوع مهمه ده. او یو تکه ته چې که موږ اشاره وکړو هغه بومیا صاحب هغه کې بیا پیدایشي تبصره ولري، په پخوانی قانون کې هم په هغه ماده کې چې د رسنیو د ممانعتونو په برخه کې څه چې وو، زه فکر کوم چې ځینې داسې مقررات هم چې اوس وضعه کیږي او کله چې په هغه دغه په تفسیر کې هغه وخت یو بل دغه و اوس، نو زیاتره دغه مقررات چې رسنیو باندې وضع کیږي دا د هغه ماده پر اساس کیږي چې د پخوانی قانون کې و.
بله لاره په خاور ته پرانستل شوی و. ډیر مننه مجددي صاحب، بیا هم نوبت درکو او وګورو چې بومیا صاحب څه وایي. بومیا صاحب تاسو څه وایست د چیل رسنیو سره، د رسنیو له خواندانو سره، د ژورنالیستانو له ټولنو سره مشوره نه ده شوې؟ څومره هیله لري چې دا قانون به د خبریالانو د رسنیو له غوښتنې سره سم قانون وي؟
سلامونه ښاغلی سرلان صاحب، تاسو ته د جنو اورېدونکو ته مو د بحث ګډونوالو ښاغلی مجددي او همداراز حبیبي صاحب ته اول خو دینه چې په یو ټولنه کې په یو سکتور کې قانون هیڅ نه موجود، له هغه نه ډېر بد قانون هم ښه ده چې موجود شي. دا یو اساسي عنصر ده د ټولنه کې د یو سکتور یا د خلکو د حقونو او مکلفیتونو د امتیازاتو د واضح کولو لپاره ده چې دلته د دې سکتور کارونکي یا کارکونکي څه حقونه او مکلفیتونه حقونه لري، څه امتیازات لري، په وړاندې څه مکلفیتونه او څه واجب لري، او داسې حکومت د رسنیو د سکتور اړوند کارکونکو په وړاندې څه مکلفیتونه او څه هغه لري واجب لري، دا به هم واضح شي. خو مهمه مسله د قانون موجودیت ته تر الله هم مهمه دا ده چې د تطبیق څرنګواله یا ډول د تطبیق یې د چایا دا د قانون په شکل کې پاتې شي، او کبه هغه د تطبیقي جنبان پیدا کاندي. په خاطر دې هم تاسو شاهدان و یاست او د ما همکاران هم شاهدان دي چې کابل مجاهد ویلو په خپل یو مصاحبه کې چې د رسنیو قانوني قانون مریول اجرا ده، اما د دې خبرې سره سره هم هیڅ کله هغه قانون د تطبیق نه سره کله به ملي امنیت کله امر بالمعروف او یا هم نور ادارو او یا کله به افراد او اشخاص خبریالانو او د رسنیو په چارو کې مداخله کوله، او نن د په دې سکتور کې به مال نفوذ کاوه، چې دا ډېر د تشویش وړ و په دغه ټول د دوو کلو کې تقریبا. را به سودي مسلې ته چې تاسو ویلې په خپله نو خبرو کې د کودم کې ښاغلی مجاهد چې ګواه کې 10% اصلاحات په دې قانون کې راوستل شوي دي، اول خو دغه پوښتنه باید وشي چې دغه موجود قانون آیا دا قانون چې په باره کې خبرې کېږي چې په دې ورځو کې به نافذ شي، دا تعدیل ده او که دا نوی قانون ده؟ که چیرې تعدیل وي نو هغه پخوانی قانون خو مشروعیت له اساسي قانون نه اخیستل شوی و، د دې تعدیل مشروعیت پروسه به څنګه وي، یا تای مراحلو پروسه به څنګه وي؟ یو قانون چې ولسي جرګې پاس کړي او یا بل تعدیل چې یو فرد پکې راولي، د دې ترمنځ هغه حقوقي سمونه ناممکنه ده، د حقوقي نظم و نظام په اسناد باندې. بل دا مسله چې دا پوښتنه باید وشي چې دغه 10% اصلاحات چې راولي آیا دا شکلی اصلاحات دي که محتوایي؟ ښاغلي مجددي ویلې چې تاسې ویل کېږي چې ګواکې د همدې بل چا نه قانون ویلې چې په دغه قانون کې به یوازې د جمهوریت نومونه اخیستل کېږي او ایسته کېږي، او د امارات نوم به راځي. زه فکر کوم چې دا 10% نه جوړي، او دا به مهمه وي که چیرې محتوایي 10% تغییرات په قانون کې راغلي، نو تقریبا 0% محتوا د قانون تغییر شوی ده، ځکه ډیری مواد په یو قانون کې شکلی وي، محدود برخه محتوا ته پریښودل شوی. لکه فرض مثال دولت افراد اشخاص حق لري چې رسنۍ جوړې کاندي، دا یو شکل ده کنه، شکلیات دی اما داسې محتوای سره کوم سره کوم جوړولای شي په دې کې چې تغییر راغلی دا بیا ډېر مهم تغییر ده او د دې تشویش وړ ده قوانین په ټولنو کې یا په نظامونو کې په دوو ډولونو باندې جوړیږي یا اهداف د مقنن دو هدف مقنن کې تعقیبی د قوانینو په انفاس کې د قوانینو په جوړولو کې یو داسې په ټولنه کې د حکومت د اقتدار ساتل یا اجباري نظم را مستقل د حکومت لخوانه چې هر څه حکومت حکم کوي یا اقتدار یا حاکمه قوه حکم کوي قوانین به د دې احکام او د دې پلي کولو لپاره یا د قوانین به د اهداف او د پلي کولو لپاره په اجباري شکل باندې زمينه مساعدي دا چې دا ډول قوانین معمولا د دیکتاتوري نظامونو یا دیکتاتورشپ نظامونو لخوا رامنځته کیږي چې په هغه کې سکتور یا اشخاص او افراد او یا عامه طاقت مسائل ته دونه اهمیت نه ورکوي بل ډول هغه قوانین چې معمولا د مدني حکومتونو لخوا نه رامنځته کیږي چې هغه په دیموکراتیکو جمهوریتونو په استناد باندې جوړ شوی هغه قوانین د سکتورونو د ضرورتونو پر بنا باندې را جوړیږي چې سکتور دغه ضرورتونه لري او دغه امتیاز په مقابل کې حکومت ورکول کیږي تر څو د دغه سکتور د لا فعالیت لپاره زمينه او مسؤلیت د فعالیتونو برابر کاندي زه فکر کوم چې دغه دوام د قوانینو مبدل نه تر څو په عادلانه شکل باندې حقونه امتیازات د سکتور په توظیف او په مقابل کې ځینې مکلفیتونه هم ولري سکتور تر څو د نورو حقونو
بله سر
ساتنه وکي یعنی ځینې خپل حقونه به سکتور په اقتدار ته په ضمانت کړي تر څو مجموعه د مشروع نورو حقونو د اقتدار لخوا د تطبیق یا د ساتنه زمينه ورته مساعده شي دغه شکلونه
سلامت اوسه بو میا صاحب کور ودان حبیبی صاحب مجاهد صاحب ویلی دی چې دا ځینې بدلونونه چې د دیرش فیصد بللې دي دا د دې لپاره راوستل شوی چې دا قانون له اسلامي شریعت سره برابر کړل شي د جمهوریت دورې د رسنوی قانون هم حکم کاوه چې د رسنوی ټول فعالیتونه باید له اسلامي قانون سره سمون ولري نو تاسو توقع څه ده چې څه ډول تغییر به پکې راوستل کیږي چې دا قانون له شریعت سره برابر شي
سلامونه درنښت تاسو او تاسو قدرمنو مشرانو میلمنو بومیا صاحب او مجددي صاحب او ټول اوریدین کوته لکه څنګه چې تخپله هم ویلې او خواني قانون هم دا حکم کاوه چې ټول هغه کړنې چې د رسنوي دي هغه باید د اسلامي اصولو په رڼا کې وسی یعنی موږ په خوا هم چې کوم قوانین و کوم لایحې او کوم اصول و دا ټول په اسلامي اصولو برابر و یا د اسلامي اصولو په بنا باندې موږ مختلف ولی دوی چې کوم زیاد پافشاری په دې باندې کوي چې والا موږ اسلامي هغه کوو یعنی دوی خپل اصول په مطابق کار کوي چې دوی ته موږ په کلي توګه نه سویلې چې اسلامي ځکه پخوانی پخوا هم موږ اسلامي اصول درلودل ولی یو شی چې زه د اضافه کوم چې دا مسوده یا دا قانون نه بلکې یو استبدادي او یو طرفه مسوده زه د تویلې سم یا یو لایحه له نشتون نه چې په مشانو هم ویلي شتون مهمه ده ځکه اوس هغه څوک چې هلته کاروبار کې د رسنیو یا رسنۍ په مخ بیایي له ناچارۍ له مجبورۍ او له ناکامۍ نه مجبور دي چې همدې دوی دغه هر یو طرفه قانون هم چې دا فالو کړي یا پلي کړي ځکه له هیڅ هغه دستورالعمل نه یا هیڅ هغه قانون نه یا هیڅ هغه لایحه دا یو شی چې دوی په لیکل باندې ولري خدای ځکه په خوا یا دا اوس موږ او تاسو خبرې کوو موږ دا څه نه لرو ځکه دا اوس هم چې زبرت خبرې کوو موږ لاس خبر اعلان الته بنديان دي په بندخونو کې دي په زابل په روزګان په کونړ په ننګرهار او په مختلف ولایتو کې خبریالان بدون دی چې مثلا د سرغلون او کمیسون پجریان کې اوسېږي دوی بندیان شوی دی او د اوسم شاید زما خبره مجددی سر تایید کې چې دوی بندیان دی لا کچیر دوی د قانون یا د پخوانی قانون یا د شکایت او د قانون یا د کمیسون وفادار پاتې وای یا د دې تاریخ نه دوی مثلا د رسنیو کوم کړنې څارلای یا هغه کوم سرغلاونې د کمیسون تاریخ نه کولې باید د دوی په جریان کې باید یو دغه تاریخ نه دوی سرانوالي ته معرفي سی وای یا هغه اړوند ادارات ته معرفي سی وای ولی پراکس د شکایتونو د کمیسون د لایحې د خبریالان د وسم بندخونه کې دي او په مختلف ولایتو کې هغه دی او دوی یو طرفه مساوده برابر کړي هم ده دا یو استدادی او یو طرفه د سر العمل بل لیسو او د قانون نوم هتان سوار کولای
بله ډیره مننه لیکن لدې سره چې تاسو هم تاییدوي بومیا صاحب هم تایید کړو فکر کوم چې مجددی صاحب هم تایید کړ چې تر بی قانوني لا یا هیڅ قانون نه که خراب قانون هم به تر دی او مجددی صاحب که داسې فکر وکړو چې طالبان په دې برخه کې و تجربه کوي چې شاید دا اوله تجربه وي چې یو مدون قانون جوړوي فکر نه کوي چې دا به لار هواره کې چې دوی په نورو برخو کې قوانین وزکری وست ډیرو خلکو شکایت دی نورو برخو هم امداده چې وای نه پوهیږي چې قانون څه دی ځکه چې دوی اساسي قانون نه لري اساسي قانون لغوه کړي نور قوانین هم ورسره لغوه دي کله چې زړه وي نه دی لغوه کله چې زړه نه وي لغوه دی څه فکر کوي دغه خوشبيني رامست کوي کنه
دقیق نه سروان صدا یو ښه اقدام وي زما زه د دغه ورځو انتظار وم هغه وعده چې ښاغلی مجاهد د قندار خبریالانو ته ورکړی و تقریبا دوه اونۍ مخکې چې دغه قانون فصل 15 ورځو دا به توشیح او عملي شي نو زما کله چې داسې ځینې زنګونه راځي یا مسیجونه چې په دغه برخه کې خبرې وشي زه داسې په دې او دغه کیګم سرچ کوم چې کیدای شي هغه قانون به پلی شي وي چې ما نه نظر غوښتل کیږي نو زه د هغه پته مایم او ان شاء الله چې دغه قانون زر پلی شي او دا لار خلاصه کی نورو برخو ته کته هم دا کارونه چې په اداراتو هر ځای کې چې کیږي خو دا معلومدار ده چې یا هغه قوانینو پر اساس باندې کیږي او پخوا هم ما چې څه معلومات کړی دی او ځنې مسولینو سره چې ناسته مې درلود هغه ویل دی چې موږ ته ویل شوی دی چې په دغه قانونو عمل وکړي او هغه ځایونه چې شریعت سره په ټکر کې دی هغوی یادداشت کړي او دا وړاندې کې اسلامي امارت رهبری ته چې دی توشی شي نو دا دغه د رسنیو قانون به ان شاء الله چې دغه پیل وي او نور برخو کې هم موږ تاسو قانون ولرو
بله ډیر مننه قدر منو اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو تشناس بالا د خبرونه اوري په دې خبرونه کې د رسنیو په هغه نوی قانون خبرې کوي چې طالب چارواکو چمتو کړی او خپل مشر ته د تایید لپاره استولې دي زموږ د خبرونه ملمانه دی په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبريالانو د ټولنې یا صفما مسول زیا بومیا د خپلواکو خبريالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون استاذ حجت الله مجددي او ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون په خوانی رئیس نجیب الله حبیب بومیا صاحب د شاغل مجاهد په وینا په نوی وړاندې شوی قانون کې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون موجودیت په پام کې نیول شوی دی چې مجددی صاحب دا شی اقدام وباله او تاسو هم فکر کوم خو دای هم ویل دي چې استخبارات به حق لري چې د ملي امنیت په مسالو کې مداخله وکړي لدی موضوع نه دوی منظور څه کېدای شي آیا فکر نکوي چې دا به د تلاره پرانیزي چې هر څه زړه غوړي هغه د ملي امنیت مسأله وبولي
داغه مختوی مسله ته ما په وخت اشاره او سبب سره هم دي ته وای په شکلیاتو کې ویل دي چې د سرغړونو کمیشن به موجود وي خو دی کمیشن کې به ملي امنیت صلاحیت ولري چې مداخله وکړي هغه مسایل چې په ملي امنیت پورې اړه لري، هغه به د ملي امنیت استازي موجود وي او دا مسله به څېړل کېږي. هلته چې کېدلی سولې چې دغه مسله د تشویشونو د رفع کولو لپاره وي، د دغه کمیشن ته
لیکن امداد ملی امنیت مسئله فکر نکوی چې په نورو هیوادونو کې هم مطرح ده، ځینې شان دي چې رسنۍ حق نه لري چې هلته مداخله وکړي، مثلا په هیڅ هیواد کې شاید اجازه ورنکړي چې یوه رسنۍ قومي مذهبي او داسې نفاق ته لمن ووهي، یا فرضاً د هیواد نوم چلنج کړي، یا تاریخ چلنج کړي، یا ځینې مهم شخصیتونه چلنج کړي. نو په نور دنیا کې خو دا یو تر یوه حده پرسته، فکر نه کوي چې د دوی به هم اشاره دې مسایلو ته وي؟
دا چې اشاره خط څه ته وي خو اصول دا چې ایجاب نه کوي. دا کمیشن ته به صلاحیت ورکړی و تر څو د رسنیو دغه مسائل و چې په آزاد شکل باندې فوخانی قانون کې هم امده شي و، هیڅ رسنۍ نشي کولای چې د اسلام ضد یا د اسلام مخالف نشرات وکړي، هیڅ رسنۍ نشي کولای چې د ملي ګټو ضد تبلیغات وکړي، هیڅ رسنۍ نشي کولای چې طبقه بندي سوی یا حکومتي اسرار ته لاسرسی پیدا کند یا ویاز اخباره کند.
آیا امده عملی که دو او کنه امده ده خوب؟
بلکه تدبیخی ده کنه ده بیره مسئله ده، ولی پا قانون که موجود بود اغا وقت چه قانون تا ده تدبیق زمینه نو مساعده اغا یو بیل بحث ده چه اکثریت و قوانینو تا ده تدبیق زمینه ده مافیا و ورلارد و ده پا حکومت که دینه نه ده فرقهی جورفتون و ده قوانینو ده نه تدبیق زنینی مسائل کړی وي. اوس خو هغه مسائل نسته، حکومت یک لخته یا یو لاسته. که چیرې د کمیشن ته صلاحیت ورکړی وای چې که چیرې یوه رسنۍ فعالیت وڅېړل شي په علمي او اکاډمیک شکل باندې، هغه فعالیت د رسنۍ یا هغه خبر یا هغه گزاره چی اغا برنامه که ده آمه امنیت دواخه و لیوی که دل کمیشن ته صلاحیت ور کرده وی ترسو اغا ده امنیت داخلی چارنوالی ته راجع کرده وی ترسو ده ملی امنیت ده ساتل و پرانا که اغا قوانین سی دلتا نافذ ده و قوانین و پرانا که او ده ملی منافع و پرانا که چارنوالی پا اغا تحقیق کرده وی او محکمه خپل حکم پر بانده صادر کرده وی. دا چه پختل راجی دغه څارنواله یا پختل د ملي امنیت راځي په کمیشن کې ځای په ځای کیږي، دغه تل به پرې توګ کمیشن یا صلاحیتونه د کمیشن یو څه ټکې نه کیږي. صلاحیت په ور کړی وای کمیشن ته ترڅو کچیرې ورسنۍ د اسلام ضد مسائل خبره کړی یا د اسلامي اصول او احکام خلاف نشرات کړی وای، دا به معرفي کړی وای امر بالمعروف ته، یا به امر بالمعروف اور سوی و د دوسیه سره چې دغه رسنۍ دغه برنامه د اصول خلاف ته او د اسلامي شاعر خلاف ته په کمیشن کې بچل سره چې واقعا دا څه کنه ده، بیا به د دوسیه په خوا هم دا چې کېدل دا به راجې کړي وای محکمې ته، او یا که چیرې د ملي امنیت یا د عامه امنیت یا د عمومي د هیواد د منافعو خلاف نشراتې کړي وای، دا به هم دغه کمیشن باید په تخصصي شکل باندې بررسي کړي وای او دوسیه اغه قانوني شکل باندې اغه لازم مرجع ته معرفي کړو ته توغه معرفي سره. اوس خو دلته کچیر دندغه نه هادونه په خپل راځي کمیشن ته بیانو عارض نه هادونه وسوکني، کچیر حکومت ورکونکو نه هادونه یا چړونکو نه هادونه یا تحقیق کوونکو نه هادونه په خپل راځي د کمیشن ته څنګه عبارت لامر بالمعروف نه د عبارت له ملي امنیت نه ده، بیا به نو شکایت کوونکی یا راپور ورکوونکی نهادونه څوکي. دلته یو استحقاق د صلاحیتونو او مسؤلیتونو رامنځته کیږي چې هیڅوک نشي کولای چې یو نهاد عارض خپلوي، شاکی خپلوي او هم چېرون کې خپل وي حکم ورکون کې خپل وي دغه ته یو حقوقي مشکل رامنځته کی.
بله ډېره مننه بومیا صاحب. حبیبي صاحب دا چې وایي چې د افغانستان ټول اتباع به کولی شي د رسنیو ادارې جوړ کړي تنظیم کړي او یا کار ورسره وکړل شي دا به وایي په دې نوې مسوده کې وي دا تاسې یو مثبت ګام نه بولئ؟ دا سمه ده چې په جمهوریت کې ډېره ازادي وه او هر چا کولی شوی رسنۍ ولري، لیکن که د افغانستان ور تېر تاریخ ته وګورو داسې ازادۍ نه وې.
تاسو وګورئ په قانون کې هیڅ وخت نه دی ویل شوی چې تاسو کوم ډله یا کوم فیصدي خلک کولای شي چې یو رسنۍ جوړه کړي، یا که د اساسي قانون د 15 ماده ته تاسو توجه وکړئ هلته ویل شوی دی چې هر د افغان تبع و یا وګړی حق لري چې نهادونه تاسیس او پرمخ یوسی، یعنی د غرسنی هم یو بنسټ یعنی یو نهاد ده چې هر وګړي جمهوریت کې یا پخوانی قانون کې هم وخت حق درلوده چې یو هغه وکي، یو رسنی ایجاد کی یا پرمخ بوزي. یعنی دا پخوا هم په قانون کې راغلی و په 15 ماده کې دا ذکر شوی دی واضح توګه. نو د کوم د نوې کومه بل نوې خبره نشته، ځکه دا د پخوانی خپله دوی خپله وایي چې 20% د زور قانون څخه اخیستل شوی ده. دوی چې دغه 20% په کې تغییرات
راوستي دي، 20% کې کېدای شوی چې همدغه برخه یې مستلې وي.
نه نه، 20% دوی کوم پرمختګ پکې نه دراوستلای، بلکې د شاتګ طرف ته دوی هڅه کړې ده ځینې قیدات یا خلاغه کوم هغه چې دی هغه پیرا وسیلې سانسور پکې وځه کړای دا ځینې اصلاحات پکې اضافه کړی دي چې هغه دوی خپل حق ده چې مثلا د جمهوریت په ځای امارات ولیکي، ولې ځینې داسې خبرې هم تاسو به د مساوات کله روزي بیا بعد موږ د خبرې شاهدان اوسېږي چې زیات داسې اصلاحات یا داسې موادات به پکې وي چې د رسنۍ باندې د سانسور خبره تاییدوي.
بله ډیره مننه سلامت اوسئ. قدر منو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د رسنیو په نوي قانون خبري کوو چې طالبانو یې مسوده چمتو کړې او خپل مشرته د تایید لپاره استولې ده. که تاسو هم غواړئ چې زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړئ یا د دې موضوع په اړه نظر څرګند کړئ، کولای شئ په دې واتس اپ شمېره له موږ سره تماس ونیسئ 00 420 22 12 6401. دا شمېره بیا واوري 00 420 22 12 6401، او یا هم په دې ټلیفون 00 420 22 12 15 41 01 00 420 22 12 15 41 01. اوریدونکو نه نه لرو، وربشو بیرته ملمنو ته. شغله مجددی طالبانو چې پدې لکه چې دوی واک ته رسیدلې دي پدې دوه کلونو کې مش پرلپسې اوریدلې دي چې رسنۍ بندې شوې دي. مجددي صاحب متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو، خیر وربشو بومیا صاحب ته. بومیا صاحب پدې برخه کې تاسو همیشه ارقام خبره کړې دي چې څومره رسنۍ بندې شوې دي، څومره خبريالان له وطن وتلې دي. آیا تر اوسه پرې موږ داسې کوم خبر درلو چې نوې رسنۍ ایجاد شوې وي، نو فعالیت باندې پیل کړی وي؟
مننه. مخکې له دې چې د تا ډېر پوښتنې ته جواب درکړم، یو ور به پخواني سوال ته لاړ شم چې د حبیبي صاحب نه مته ګوري. بیا هم یوې مسلې ته راځو، په دې نوې مسلې ده کې تاسو چې ویلې چې ویلې چې هر افغان کولی شي چې رسنۍ جوړ کړي، او دا هم ویلې چې په پخواني قانون کې دا مسله وه، نو د نن کوم هغه نه ده سوی تجدید نه راغلی. په خاني قانون کې یو شی راغلی و چې په هر افغان کولای شي خپل عقیده، خپل نظریه، خپل وطن د کاریکاتور، فلم، رسنۍ او یا د نوشتنې له طریق نه هغه کاندي، ابراز کاندي او خلکو ته وړاندې کاندي، یا هم د وسیلې له طریق. آیا په دې قانون کې به هم دغه شی راغلی چې هر افغان کولای شي خپل عقیده،
لیکن د عقیدې مسله خو دوی لپاره به شاید د منلو نه وي که عقیدې نه دوی ډېر چې کله عقیده یادو دوی مذهب خواته کشوي که چېرته سیاسي نظر وي.
بله دغه مسله د محتوا ده چې هغه شکل یې راوستی ده خو محتوا یې ترې حذف کړی ده چې هیڅوک نشي کولی. ټول خلک کولی چې رسنۍ جوړې کاندي د اسلامي امارت په چوکاټ کې او د دوی د احکام او فرامین او مطابق به نشرات کوي. هیڅوک نشي کولی په رسنۍ کې موسیقي خپره کاندي، په ټلویزیون کې فلم خپور کاندي، تفریح خپرونه وکړي، جونې راشي په رسنۍ کې کار وکولی شي. دغه هغه محتوا ده چې ترې اخیستل شوی ده. نو بنان بیا موږ د ډیټاوین چې د 20% محتوا له قانون نو وېستل شي یوازې الفاظ پاتې کیږي او کای 20% محتوا نیم محتوا کې ورداخل شي نو 100% قانون تغییر ده. ډیټا باید ډیر خوشبینه نه اوسه چې د 20% د پخانی قانون مطابق ده، اما ډیټا باید خوشاله اوسه چې حداقل یو قانون خو موجود ده او د امیدوارې زمينه د عادلانه تطبیق مساعده شي. دا اوس د تاسو د روسي پښتنې ته چې تاسو ویلې چې اعداد او ارقام ورکړي د سودغونه رسنۍ سقوط وکاو دغونه رسنۍ لمنځه لاړلې او یا هم دغونه خبريالانو مغه ورکړي دي کار له لاسه ورکړي دي. په دې باندې به بیا بحث نه کوو چې څومره خلکو کار له لاسه ورکړي یا څومره رسنۍ سقوط شوي دي. خو دې باندې بحث باید وشي چې آیا په اوسني وخت کې رښتیا هم نوې رسنۍ ایجاد شوې ده که نه. ځینو پخوانیو رسنیو چې یو ځلې بیا اقدام وکړو په فعالیت باندې ځینې بیرته د ګڼو عواملو چې ظاهرا اقتصادي عوامل په ګوته شوي دي بیرته فعالیت درولی ده. خو په بیرون د افغانستان کې ځینو رسنیو کارونه شروع کړي دي او هغه تاسیم شاهدانې په کور دننه باندې یو شی چې ډېر پرمختګ کړی ده د طالبانو پر اتاک سره یوټیوب چینلونه، ځکه هر ادارې اوس تقریبا داسې معلومیږي چې هر اداره یو دوه یوټیوب چینل لري چې د هغو یوټیوب چینلونو له طریقه خپل هغه فعالیتونه ته انعکاس ورکړي او خلکو ته یې رسوي. د هغه تاسې که وګورئ یوازې یوه شاروالۍ لس پنځلس یوټیوب چینله هغه کې هغه نشرات معلومیږي چې سپانسر کوي او دوی نشرات ورکوي. یوازې شاروالۍ د کابل داسې د نورو غټو کارونو شاروالیانو څه کارونو کې قبیله مسله ده. د همدې تر څنګ د امنیت ځینې ارګانونه د پولیس ارګانونه یا هم د نور هغه اداره چې یو څه امکانات لري او منابع مالي منابع په لاس کې لري هغو یوټیوب چینلونو ته مراجعه مخه کړې ده. د دې لپاره دوی هم پوه شوي دي چې اوس کرا کرا موږ د سکرین رسنۍ هم په افغانستان کې مخ په ختمېدو کې دي. علاقه مند دونه کم ډېره نسته او سره په ښارونو کې حتی په کلیوالو سیمو کې هم چون د انټرنیټ لاسرسی اوس ډېر ده. د راډیو او ټلویزیون نه خلکو یوټیوب خواته ډېره مراجعه کړې ده او د دغه ګرځنده رسنۍ چې په موبایل کې دي چې یو لوی جملې نه یوټیوب او واټساپ دا اپلیکیشنونه دي. دغه اپلیکیشن ډېر طالبان اوس کاروي او ډېرې رجوع مورته کړې ده. لغې جملې نه رونق د بازار د یوټیوبرانو په داخل د افغانستان کې د پخوا په پرتله ځواکمن او غواکمن ښکارېږي چې هغه هم د ځینو اهداف لپاره کارول کېږي.
بله ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم. صدوان صاحب محترم، جوړ په خیر محترم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
او مننه نه بعد محمد نبی احمدی ما سلامونه وایم مننه تم تاسو ته محترم خدای کی جوړ روح اوسئ
کور دی ودن، مهرباني.
او خوشاله البته سروان صاحب رسنی وګره ډیر سپیشل نوم ده، یعنی بده معنا رسنی نه نړۍ کې وګره چې سوسونی یا ممتاز وطن کی دا رسنۍ دي چې غږ پورته کوي. خو بدبختي ده چې دا سروان صاحب درګوره مونږ کله کله به دغه تیر حکومتو کې به مونږ فکر کاوه چې دا رسنۍ مونږ نشي شفافه هغه برنامه به مخکې نه بولي، یعنی توپیر به کرا وسی به داسې ناواقص به کرا پیدا شو. یعنی څوک به ورته راغی هغه به ورته داسې نشر کا، یو څوک به ورته راغی نه په دغه هر چا طبیعت به کاوه. نو رسنۍ اوس وګوره افغانستان کې تاسو به 70% د جمهوریت هغه پلې کېږي، نو دا هم یو ښه ګام ده. یعنی وګوره چې هغوی هم نقشاتو ډېر وو، خو اوس وګوره چې چوکاټ باید منظم شي. هغه څه چېوجي کې مشکلاتونه پیدا کېږي یا ستونزې پیدا کېږي، هغه په ښه توګه باید اول بررسي وشي، دقیق معلومات وشي، بیا نشر کې خو دا یو بهتره کار ده. نو اوس عمارت هم کوشش کوي چې همداسې یو یو واقعیتونه وړاندې شي، نو داسې نشي کېدلی چې یو څه دوی بل څه وایي. نو دا یو ښه ګام ده. او که موږ تاسو داسې فکر وکړو، دا تېرو حکومتونو کې ما مخکې ویلې، نو داسې کارونه مخکې منظمه نه وو. که منظمه وي خو موږ تاسو ستونزې به کمې شوي. یعنی دېرش څلوېښت پنځوس کاله شو موږ تاسو دا مشکلاتونه لرو لرو لرو، خو دغه نواقص یې درلود البته. نو بس باید کوشش
سلامت اوسئ، کور ودان. وګورو چې مجددي صاحب ستاسو د څرګندونو په اړه څه وایي. مجددي صاحب، که مو د دوی خبرې اورېدلې وي، مهرباني ځواب ورکړئ. څومره ورسره موافق یاست؟
زما تلفون یو څه وخت لپاره قطع شوی و. د احمدي صاحب خبرې یو څه مې واورېدل.
بله، خو د دې اصلي خبره دا و چې وای کده اویا فیصد هم د جمهوریت د وخت د رسنیو قانون وي، نو دی وای چې مثبت کار دی، ځکه چې د جمهوریت په وخت کې هم رسنیو ډېر مشکلات درلودل. شاید هغه مشکلات چې دا دیرش فیصد مجاهد وایي چې تغییرات دي، دا به هغه مثبت تغییرات وي، هغه خلاوي چې پخوانی قانون درلودي هغه به رفع شوي وي.
ساروان صاحب، یو خو ملګرو ته به معلومه وي او ډېری همدغه قانون په برخه کې کار کړی دی. کموک لار شو زن د خبره کې ما سره موافق نه دی، خو اوس وضعیت هم داسې دی چې کموک 2001 کال نه تر پنځم کار پورې لار شو، او بیا دینه وروسته هغه د رسنیو اول قانون ته وګورو، نو دا چې څو واره تعدیل شوی دی. خو په هر صورت زه بیا هم په همدغه ټینګار کوم، دا خو مخکې د وخت نه دی چې موږ وربند تبصره وکړو چې دا کوم برخې به له منځه تللی وي او کوم برخې به پاتې وي. خو که چېرې یو څه ستونزې هم ولري، نو که همدغه همغسې چې بومیا صاحب وویل، همغسې چې دغه احمدي صاحب تبصره درلود، که همدغه اویا سلنه هم تطبیق شي، چې مخکې متاسفانه رسنیو قانون هیڅ نه تطبیقېدل، او د موک کچیر ډیر ښه قانون ولرو او تطبیق وړ نه وي او تطبیق ونه شو کولای، دام خنه ده. موک خد اطلاعات او تلاسفسی قانون در لوت، مگر په عمل کې موک هغه تطبیق ول نه شو، او بل د درسنۍ او د تاسیس د آزاد رسنۍ او د تاسیس مقرره مو در لوت. تر اخره پورې د اطلاعات فرهنګ وزارت موک بومیا صاحب نور ملګرو تل هڅه وکړ چې هغه مقرره تطبیق شي، یو رسنه هغه ونه منل. نو یوازې هغه په اساس باید د رسنیو کارکوونکي هغه امتیازات او هغه امکاناتونه برخمن کېدل چې یو خدمات ملکی مامور هغه امتیازات درلود، مگر هغه هیڅوک نه منل. او دغه پر اساس باید هر رسنۍ کارکونکي دوسیه په اطلاعات فرهنګ وزارت کې وای. نو یوازې زما په یاد دی، اخرنۍ ناستو دغه مسولینو سره زما په یاد دی، یوازې پژواک خبری آژانس خپل هغه د رسنۍ او دوسیه اطلاعات فرهنګ وزارت ته سپارلی و، نور یو رسنۍ دې ته حاضر نشو. او نشراتو باندې ډیر ستونزه و. اطلاعات فرهنګ وزارت ډیر هغه مقتدر موین چې دغه شوای شفت و دی کنټرول نه درلود رسنیو باندې. خو په هر صورت نو هیله من یو چې دغه دیرش سلنه د دې لامل نشي چې رسنۍ هغه خپل ازادۍ له لاسه ورکړي، خپل هغه محتوا چې په ټولنې ته ضرورت دی او باید هغه محتوا نشر شي، هغه له لاسه ورنکړل شي. نو زه بیا مغسه خپل اول خبرې ته ځم چې موږ به دا د وخت نه مخ کده چې دغه موضوع باندې تبصره وکړو. نو هیلمن یو چې یو ښه قانون وي د ټولنې مطابق، یو قانون وي د افغانستان د خلکو غوښتنې مطابق، یو قانون وي د خلکو د رسنیو باندې محدودیت نه وي، او دا رسنیو داسې یو مسیر ته سوق ورکړي چې د ټولنې او د افغانستان په ګټه وي.
ډیر مننه سلامت اوسئ حبیبي صاحب. د تطبیق مسله هم ډیره مهمه ده، تاسو ټول موافق یاست چې تطبیق قانوني قانون شدی، خو د تطبیق مسله دا ځل دي طالبان چې راغلي دي لا بل ځل سره یو څه فرق شته. په یو ولایت کې یو ډول چلند کوي، په بل کې بل ډول چلند کوي، یا تا دې شونځي په برخه کې هم مشغول دل چې په یو ولایت کې یو ډول وو، په بل ولایت کې بل ډول وو. د شزینه خبریالانو په برخه کې یو شمیر ولایتونه دي چې اصلا زبکه دومره په شزینه خبریالانو تنګ کړی دي چې کار بیخي پریشي دی. حتی یو خبریال شزه په ځینو ولایتونو کې نه موندل کیږي، یا په ځینو ولایتونو کې رادیوګانو ته ویل چې شزو ته اجازه مور کوي چې ټلیفون وکړي یا غږ مخ پروي، لکن په ځینو ځایونو کې بیا شزینه ویندویان لرو. دغه مسله دا شک څومره قوي کوي چې طالبان که قانون هم وضع کی و اعلان کړي تطبیق بکړی شي او کنه؟
بالکل، دا د اندسنی ولدا په راتیر دوه کالو کې موږ تاسو ولیدل چې دا سای په موږ باندې تجربه وسو چې په موږ باندې د خزینه او د ټلیفون اړیکه بند کړي، او دوی غوښتل چې باید موږ د هغوی اړیکه وانخلو. په ما غوا خام په ما ورس موږ جلسه درلوده د دوی له چارواکو سره، او دا مثال ما ورته راوړل چې وروره ته د تیر مقام چې د جمعې شپه وه په لمر مقام کې د تا طالب چارواکي په لمر مقام کې له خزینه خبریالان سره ټوکې ټکارې کولې، او د شخصي ژوند په باره کې پوښتنې کولې، او حتی ځینې ګیمونه مختبول، او ته راځې ما ته په ولایت کې راته وایي چې د ښځې غږ مخ پروه. نو دا څنګه یو پام دوه اواده چې هماغه نه وروسته بیا ما لکه پخوا مې چې ویلې ما خپل رسنۍ بنده کړه، او خپل هغه پنځه مادهیز پرېکړه لیک مې صادر کړه چې یو وایي پکې همدا خبره وه چې باید یو شان لایحه جوړه شي، چې د دغه لایحې یا دغه دستور العمل یا هر څه چې تاسو ورته نوم وایي یو هغه به دا وي چې دغه ټولې رسنۍ ته په یو سترګه وکتل شي. ولې تطبیق کې اوس هم ستونزې شته، او د جمهوریت په وخت کې هم ستونزې وي، او له دې نه به وروسته هم ستونزې وي.
بله ډېره مننه بومیا صاحب. د رسنیو د پخوانی قانون په برخه کې هم دلته هم اشاره وشوې چې هغه هم نیمګړتیاوې درلودې. غټه نیمګړتیا څه وه چې فکر کوي باید یاد شي، او ګوندې طالبانو په دې نوې مسوده کې چمتو کړی دی هغه ته توجه کړې وي؟
پرته له شک سره نه دي چې د کمیشن کې چې په خانه قانون جوړېده د تشویق د کمیټې غړی وم، ښایسته قانون و، ښکلی قانون و، اما متاسفانه ډېرې د تطبیق برخې ته توجه نه وسوې، یا موږ هغه د قانون مواد او د ټولنې یا د حکومت ځواک نه ورسره بیلانس کړی چې ایا دا کولی شو چې موږ یې تطبیق کړو کنه. دا عمده ستونزه وه. او په پخواني قانون کې دا د تطبیق ستونزې موجودې وې، یا دا و چې قانون د ټولنې له سطحې ډېرې جګ و، یا دا و چې د موږ حکومت د دې ظرفیت نظر لوزه چې هغه قانون تطبیق کاندي. د دې کې دا عمده ستونزه لکه څنګه چې د وخت مجدد صاحب موږ اشاره وکړه، د دې قانون تر چتر لاندې ډېر داسې طرزالعملونه او دستورالعملونه لایحې وي چې موږ تصویب کړلې، ولې تر پایه منحصه لایحه پاتې شولې او د تطبیق وړ نه وي. دا عمده ستونزه دغه قانون وه. امیدوار یم چې په نوي قانون کې تر اوسه لا جوړم نه ده، یا هم تشویق سویم نه ده، هلته موجود نهادونه او خبریالان د لابي وکیل طالبانو سره له مشرتابه سره چې علاوه په دې باندې چې رسنۍ د حکومت په وړاندې مکلفي په ځینو امورو باندې رسنۍ یا رسنیز شرکتونه د خبریالانو په وړاندې هم مکلفیتونه ورته ورکړي چې دا تر ټولو عمده مسله ده په قانون کې چې باید ذکر شي چې یو رسنۍ د یو خپل خبریال په وړاندې څه مکلفیتونه لري، د هغه د حقوقو د کاري حقوق د کار په دوران کې حقونه ځکه مکلفیتونه لري او هغه نه لري حقونه نه لري، دا مکلفیتونه د خبریالانو او حقونه کې په واضح شکل درج شي او رسنۍ په تطبیق باندې مکلف کړلی شي. او یو مسله چې تر ټولو عمده مسله ده د بازنشستګۍ مسله ده چې رسنۍ مکلف کاندي چې مسله د تقاعد په وړاندې ځکه د دوی د معاش نه تاس مالیه او تقاعد اخیستل کېږي نو باید رسنۍ مکلفې شي په دې باندې چې وروسته له تقاعد او خبریال نه یا کله چې وزل کېږي یا مړ کېږي یا هم زخمي کېږي یا د کاري ساحې نه لرې کېږي، مسله د تقاعد د خبریالانو باید په نوي قانون کې عمده مسله وي. که چېرې نظام غواړي، حکومت موجوده غواړي چې د رسنۍ مکلفې کاندي او د خبریالانو چې د رسنیو عمده د ماشین برخه ده د دوی حقونه هم ده که په ځواکمن انداز کې جای په جای سي او زمینه د تطبیق هم دولت او هم رسنۍ ځینې مکلفیتونه واخلي. زه فکر کوم چې دا به یو نوی باب وي، یو نوی مسله به په قانون کې، او په دې صورت کې ښایي بیا ټول خبریالان د دغه قانون د تطبیق لپاره د تطبیق کوونکو ارګانونو سره لاس ورکاندي. که چیرې په دې کې هم که پخواني قوانین داسې موضوعات وي چې ځینې اجبار استبداد وي له هغه نه به خلک تښتي، او ځینې چې شکلي مسایل وي هغه دونه اهمیت ونه لري، کله به رسنۍ ترې تښتي، کله به په یو ډول نه یو ډول کمپرومایز د حکومت او د رسنیو ترمنځ رامنځته کېږي، دا به له تطبیق نه لویږي. پخواني قانون هم تر ډېره حده چې تطبیق وړ نه و، حکومت به له رسنیو سره کمپرومایز کوو په ځینو مسایلو کې. ځینې وخت رسنیو ته د حکومت د اداراتو د مهمو ادارات له خوا نه به حق و سکوت ورکول کېده، قانون نه به هماغه و چې رسنیو به هم قانون دوره کاوه او حکومت من قانون دوره کاو. ځینی به واسه نه هادونه اس په قوانینو کې بشپړ نيسي او هغه یوازې په حد صلاحیتونه په حد صدور دی فیصلو کې پاتې سی او هغه ارګانونه چې مکلف په تطبیق باندې دي دغه فیصلو هغه به قانون دوره کاو، ځکه په یو خاکستری شکل باندې به رسنیو له چښتنانو سره کمپرومایز کړی وو او معامله به
اوسه. بله، ډیر مننه، سلامت اوسه. مجددی صاحب، په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ستونزې تاسې هر ورځ وینئ، ستاسو توقع څه ده چې په نوې مسوده کې کومو مسلو ته توجه شوی وي؟
دا یو خو عمومي موضوعات ده چې یو تګلاره به رسنیو تر منځ کې چې په دغه قانون کې امغه مسائل براشي لکه په خوا غونته امغه چې بومیا صاحب ول د دې لاندې چې کوم طرز عملونه رامنځته کیږي لکه چې ما د خپلواک رسنۍ یا د آزاد رسنۍ د تاسیس مقرره په اړه ول دا ډیره مهمه ده او ډیره اړینه ده. نن چې موږ دغه سوزو سره مخامخ یو، خبریالان خپل کار له لاسه ورکړی دی او هر چیرته یو سوزو سره مخامخ دی. ډیره ماته جالبه ده چې دا ټوله پړه بیا دغه اتو درسنیو مالکین دغه ټولنه باندې اچوي، موږ باندې اچوي چې تاسو ولې کار نه کوي ولې. خو مګر دا ما په دغه نږدې ورځو کې زنو تم دسته وویل چې تاسو یو وار د طرز تاسیس مقرره در رسنۍ وګوري او تاسو بیا پوښی چې دغه وضعیت چې اوس رسنۍ خبریالانو ته رامنځته شوې ده د دې مسولیت چا درلود؟ پیسې رسنۍ تراتل اگر پیسې باور وکړي اکثره خلک چې زما اواز اوري هغه به دې باندې پوره چې رسن پیسې رسنې تراتل اگر پیسې دی ولر نه رسنې تراتل د بل لار نه وتل او خبريالان ډیر په کم امکانات په کم ماش باندې کار کول او په اکثره ولایتو کې دغه مسول د رسنې او د امتیاز خواندان د خلکو هغه مجبوریت نه کار اخستل چې اوس هم همدا څه ده خو پیسې نشته هغه وخت چې پروژې و پیسې و امکانات و یعنی اتیا تا اویا تر اتیا فیصد پورې کله نه پولې کار کوونکي پر رسنیو کې رضاکاره و هغه یو شوق درلود کار کول او د رسنیو مسولین هم باورته سره ورکول دا یو ښه مدیریت و نه شو هغه بودیجه چې په خوار غلی و اوس موږ یو طرح وړاندې کړ امدې لپاره موږ یو ان ته وویل چې راځي هغه شل کلن څه دغه چې شوی دی هغه ته نظر واچو راشي یو دغه وکړو یو رسنیو کارکوونکو ته مستقیما هغه پیسې چې رسنیو ته ورکوو یو بخش د معاشاتو په برخه کې د کارکوونکو ته هغه مستقیما رسنه خبريالان او رسنه کارکونکو ته ورکه ا ډیر یو جامع تر هم ورته وړاندې کړ هغه عملیاتي برخه لري نور برخه لري هغه به خپل هغه بودیجه به ورته ورکه کده اعلان په بنه ورکه کده پروژې په بنه ورکه خو مګر دغه برخه چې در رسنه او کارکونکو ماش په توګه تاسو زن رسنه او تاسو نه اخلي هغه مستقیما رسنه او کارکونکو ته ورکه دا به هم رسنې پیوړې کې هم رسنې کارکونکو د دغه وضعیت نه اوسي نو دا یو لوی کمبودی په اوس وخت کې شکسته اقتصادي ستونزې دغه به کېده شي پلی کول دغه د رسنې او د تاسیس مقرره ستونزمن وي خو مګر کچیرته بیرته وضعیت ښه کیږي نو هغه ډیر اړین دی د ټولنه دغه خبريالانو په د ماشونو په برخه کې باید توجه وشي.
بله ډیره زیاته مننه حبیبي صاحب. یو موضوع چې فکر کوم یاد نه شو هغه دار چې تر اوسه پرې ډیر خبريالان نیول شوی دی او د ډیرو د نیول کېدو په علت څو پوی نشول. کوم کسان چې نیول شوی دی آیا تاسو سره خبرې کړې دي چې په څه خاطر نیول شوی دی؟ دوی ته ویل شوی دی چې تاسو دا یا هغه جرم کړی و ځکونی ولې شوی؟
نه خیر، لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلي تقریبا لس کسان چې ما یو وخت نمونه واخیستل په مختلفو ولایتو کې چې کونړ، ننګرهار، زابل، اروزګان دې کې دا اوس هم بندیان دي. د دوی هغه کوم کسان چې موږ سره په تماس کې یو دوی د دوی د نیولو علت نه واضح کې چې یاره تا د دغه اندې سره راوونه کړی په دې جرم تاسو نیول شوی یاست. مثلا 13 میاشتې مجددي صاحب ټول په جریان کې دي چې همیشه بهار رادیو یو سیمینار دایر کړی او په سیمینار کې څو خزینه خبريالانه وي نو د استخباراتو کسان ورغلي دي د همیشه بهار رسنۍ او ځوانغږ رسنۍ او څو نور رسنۍ د ډیر وخت لپاره وتړلې چې تاسو ولې سیمینار دایر کړی و دی هغه لپاره نو د څه یو مجهول
حالات نیول کې نو قانون چې دا تاسو ورته هله نه لري چې دا ډول نیونی به ادي اقل پایته ورسول شي یا د اقل ورته ویل شي چې دا ډول سیمینار م جوړوي هغه رسنوي خواندان به پوښي چې څه وکي څه ونه کی.
خو موږ وخت هم دا پیش خوشبيني سرګند نکړه چې قانون نه یو شای چې وی هم خدا ولی د شکایاتو د سرغړونې کمیسون له طریق نه دوی مختنی دي تللی دوی په خپل د ولایتي یا محلي ارګانونو بس اقدام کړی سور رسنۍ باندې کړی دي همدار از په نورو مختلفو هغه کې هیڅ اطلاعات فرهنګ په جریان کې نه چول کیږي او یو رسنۍ مهر لا کیږي ستیر افتای دي مونږ یو مسله واسه دي مونږ د لاسکلن راپور ورکړایم وو مالیات مو ورکړی وو اجاره مو ورکړی بیا هم هغه خپل دوسیه نه وکټلې راغلی و د موږ رسنې مهر لا کړې و وخت چې موږ لاړو هغه د سمو د دوی په دفتر کې د سیا ورته وخت ورته ملي چې دغه د کرایه ده چې د لاس کالو کرایه موږ در کړې دا بیل دا د سټېټمنټس بالا غیب دی منګه مهرلاک به تخلاص ک یعنی زین وختونه دوی د خپل مسولیت نه دا کبی او لاند منډه کی یا د رسنۍ مالک یا د خبريال او یا هم ونی سی بندی کی یا هم رسنۍ مهرلاک کی صدا غیر مسلکی کړی نه دی.
بله ډیر زیاته مننه لټولو ملمنو ضیا بوم یا په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبريالانو د ټولنې یا صفم مسؤل حجت الله مجددی د خپلواکو خبريالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون استاذ ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبی څخه له تاسو اوریدونکو هم منندوی دا سړی رادیو خبرونه څلور وش ساعته اوریدئ شئ.